درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. تاسو ته زه اسمت څاروان د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې تازه راپور یو اړخیز او نامتوازن وباله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې نن رسنیو ته لیږل شوی ویلي، د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي، طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري او تر څنګ ځینې نورې ترهګري ډلې هم د دوی تر واکمنې لاندې فعالیت او ازادي لري. خو د طالبانو ویندوی ویلي، د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ راز خطر نه وي او افغانستان چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل شي. د طالبانو ویندوی د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت هم په کلکه رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای د روان میلادي کال د جنوري تر مارچ پورې په افغانستان کې 400,000 ماشومانو د دوی د تغذیه له پروګرام ګټه اخیستې ده. د ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د تغذیه پروګرام له خوارتواکۍ څخه د ماشومانو د ساتنې او ژغورنې په برخه کې مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او جنوبي کوریا مننه کړي چې د دې پروګرام ملاتړ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او تر 800,000 زیاتې امیندواري میندې او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي، د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې 3 نوي لرغوني سیمې کشف شوې دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې دی، نن د لرغون پوهنې د رئیس ذبیح الله سادات په قول وویل، د دغه ریاست مسلکي پلاوی د خاک جبار په کاریز، دوران خیلبند او قریه ملنګ سیمو کې دا 3 لرغوني ساحې کشف کړي دي. د ښاغلي سادات په وینا، د دغو لرغونو ځایونو مخینه له لومړۍ تر 5مې پېړۍ پورې کوشاني دورې ته ورګرځي. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پرون سخت ورښتونه د 25 کسانو د مړینې، د 115 کسانو د ژوبلېدو او ګڼو کورونو د نړېدو سبب شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د چارو مخکښ افسر خاطر احمد پرون ویلي، بارانونو او ژلې بنو لکی مروات او کرک ولسوالۍ ځپلي او د برېښنا ځینې پایې چپه کړي دي. د په وینا چارواکي هڅه کوي ژوبلو کسانو ته فوري مرسته ورسوي. تیر کال د پشکال بارانونو او سیلونو د پاکستان زیاتې برخې ویجاړې کړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون خپل ایرانی ساری ابراهیم رئیسی ته د ایران لخوا روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو د ورکړې د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړ. د مکرون دفتر په یو اعلامیه کې ویلي، په دې ټلیفوني مکالمه کې ایمانوئل مکرون د ایران غوښتنه وکړه خپل هغه ملاتړ سم د لاسه ودروي چې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسیې ته برابروي. د بیان لمخې د فرانسې ولسمشر د ایران د اټومي پروګرام د مسیر په باب هم اندېښنه ښکاره کړه. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د کیف د نا اعلان شوي سفر په محل له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه وکړه. ترودو د اوکراین په جنوب کې د روسیې تر ولکې لاندې د کافبوفکا په نوم د اوبو د بند ویجاړېدل وغندل. اوکراین د دې بند په ویجاړۍ کې روسیه په لاس لرلو تورنه کړې، خو مسکو دغه تور ردوي. د کاناډا صدر اعظم له اوکراین سره د 315 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د نوي بستې اعلان وکړ. تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اورئ. طالبانو له ترهګر ډلو سره د اړیکو په باب د امنیت شورا راپور رد کړ. د هند په هانتونونو لزدکړو په افغانستان کې پاتې محصلان وای،
په افغانستان کې بن پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه که پونتون سره، مګر دا غو یو غوښتنه دا وسی ویزه د وزارت خارجه کړ د زمو کار نه ده.
شون که لطالبانو غواړي چې د سرپناه لپاره د نمرو ورکولو بهیر بیا پیل کړي. د کنر هغو سیمو ته چې د پاکستان له لورې پرې د درنو وسلو ګزارونه کېدل، ځینې خلک بېرته ستانه شوي. دوی وایي
شاګردان هم ډېر لري، زموږ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی، د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلوو.
د غزنی ګڼ ښوونځي په جګړو کې ویجاړ شوي یا سوځول شوي. اوسیدونکي وایي
ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي، ټول مکتبونه باید چې دولت جوړ کړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ناسم وباله. امنیت شورا ویلي چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پاللو لاس نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا چې له هیواده دباندې فعالیت کوي ادعا کړې چې طالبان غواړي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولیشتوي. دې شورا د خپل ادعا کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هغه راپور نه مني چې پکې د القاعده او پاکستانی طالبانو په ګډون ترهګرو ډلو سره د دوی د اړیکو دوام ښیي. د طالبانو حکومت نن په یو اعلامیه کې چې رسنیو ته یې استولې، د امنیت شورا راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې بللی. په دې اعلامیه کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلاف، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، فعالیت او ازادي، د نشه یي توکو په تولید او قاچاق کې د طالب مشرانو لاس لرل، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او بې اساسه تبلیغات بلل شوي دي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې په خپلې پخوانۍ خبرې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. طالبان داسې مهال د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې په راپور کې دا خبره چې طالبانو د القاعده او یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې ردوي چې امریکا د تیر زیږدیز کال د جولای په 1 د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په نښه او وواژه. ورته وخت کې تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا ادعا کړې چې طالبان غواړي د افغانستان شمال د ترهګرو په ځاله بدل کړي. دا شورا چې د افغانستان د باندې فعالیت کوي تېره شپه په یوې اعلامیه کې تور لګولی چې طالبان غواړي د پاکستاني کډوالو په نوم د پاکستاني طالبانو تحریک وسلوال د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي. اعلامیه کې د دې چارې د ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړل شوې او راغلي دا کار به افغانستان په کور دننه او نړیواله کچه له سخت ناورین او آن د تجزیې له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا دا هم ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړیوالې ترهګرۍ د خپرېدو په مرکز بدل شوی دی. مخکې تر دې د طالبانو مخالفې د ملي مقاومت جبهې د بهرنیو اړیکو مشر علي میسم نظري هم ورته ادعا کړې وه، خو په دې اړه نوموړي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا کوم اسناد نه دي وړاندې کړي. دا ادعا کوم خپلواک بنسټ هم نه ده تایید کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او څېړنې کمیټې هم په خپل 14 راپور کې لیکلي داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپل عملیاتي وړتیا بیا رغوي. ټي ټي بي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنیو ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر خوا یې د داعش بریدونه زیات او پیچلي شوي دي. تېره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له دې ورن کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. خو د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه ویلي چې یاد کډوال به کوم ولایتونو ته انتقال شي، خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او دعوو د مخنیوي لپاره کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی آصف درانی وایي د طالبانو له حکومت سره د پاکستان اړیکې ښې دي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په مسله کې به ورسره جوړجاړی ونه کړي. هغه پرون له یو خصوصي یوټیوب چینل سره مرکه کې دا خبره کړې ده. پاکستان واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په ځلونو دا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي او د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې میشت دي، خو طالبانو یې دا تورونه رد کړي دي.
بلې خوا د کونړ نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د داعش ډلې یو تن تېره شپه وژل شوی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو یې ډډه کوله ویلي د مولا خیبر په نوم کس تېره شپه په مزار دره کې وژل شوی دی. یو شمېر کسان بیا وایي چې په سیمه کې د طالبانو لخوا پوځي عملیات شوي او په کې د داعش دا غړی وژل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ نورګل ولسوالۍ مزار درچی په 2019 زیږدیز کال کې د طالبانو او د داعش ترمنځ د جګړې لپاره د داعش یو مهم مرکز و. له ننګرهارې د کونړ نورو سیمو او درو ته د تګ او اکمال مهمه لاره هم وه. تېره شپه د همدې درې تامبیر ساحه کې د یادې وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل شوی دی. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د طالبان حکومتي ځواکونو د مزار درې په تامبیړ کې عملیات ترسره کړي او پکې ملا خیبر وژلی دی. یوې امنیتي سرچینې چې د نوم ښودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته د ملا خیبر وژنه ومنله، خو دی ونه ویل چې یاد کس څنګه او چا وژلی دی. د نورګل مزار دره کې په داسې حال کې د اسلامي دولت پورې د تړلې داعش خراسان وسلوالې ډلې غړی ملا خیبر وژل کېږي چې له دې څو ورځې وړاندې بیا د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې افغانستان لپاره د یادې ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهورو د وژنې خبرونه هم خپاره شوي وو. خو ځایي طالبانو او خلکو بیا په سرکانو ولسوالۍ کې د عملیاتو د ترسره کېدو او د شهاب المهاجر د وژنې راپورونه نه تاییدول. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو همدومره ویل چې طالبان د شهاب المهاجر خلاف عملیاتو لپاره د ولسوالۍ اړوند د ډیورند کرښې ته نږدې غرنۍ سیمې ته تللي وو، خو هلته یې شهاب المهاجر ونه موندلو، نو په همدې اساس عملیات ترسره نه شول. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینتیګام هم ویلي وو چې دوی هم په کونړ کې د داعش خراسان ډلې د مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهورو د وژنې راپورونه ترلاسه کړي دي. د همدې مرکز یو چارواکي جګړن جانمور ویلي وو چې اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. غفاري یا شهاب المهاجر د افغانستان په ګډون په څو ګاونډیو هیوادونو کې په یو شمیر بریدونو کې په لاس لرلو تورن دی. تر اوسه د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د یادو تورونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د شونکړې درې د لیسې په ګډون ښوونځي او د خلکو کورونه ړنګ کړي دي. دا ښکلې دره چې ډیورن کرښې ته څیرمه پرته ده له اصلي اوسیدونکو خالي شوې وه، خو اوس ورته بیرته خلک راستانه شوي. ښوونځي بیا له زده کوونکو ډک شوي خو سرپناه نه لري. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
د شونکړې لیسې ودانی جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو د خاورو او تیګو په ډیرې وبدله کړې ده. دلته کوم روغ دیوال نه دی پاتې چې د کوونکو او یې خونکو د لمر له سوځون کوړانګو ځانونه سیوري تکړي. که څه هم چې یاد لیسې ته حکومت سو خیمه ورکړي، فرش نه لري او په ځمکې بروزي هواري شوی، او دا هم خپل زده کوونکو په غره کې ریبلی او ځانونه یې پرې یو څه لخاورو ساتلی دي. د یاد خونځي د څلورم ټولګي زده کوونکی محمد ایاز د لګول شوې خیمې تر څنګ ولاړ دی. شلېدلې چپړې په پخو او سپینې نری جامې په تنکړې وایي د تعمیر نشتوالي په وجه په اوړي کې له لمر او ګرمۍ په تنګ وي او په ژمي کې له یخنۍ. د هغه په وینا چې په باد او باران کې تری درسونه پاتې وي.
تعمیر نشته دی، شونکړه په لیسه کې ډېر شاګردان سبق وایي. مونږ اسلامي عمارت ته دا غوښتنه ده چې مونږ تعمیر جوړ کړي، او مونږ ډېر پر شک مشکلات کې د شنه اسمان د لاندې په باران کې وخت وایي.
د ودانۍ نشتوالي یوازې زده کوونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې ښوونکي او مسؤلینې دومره ځای نه لري چې په باد او باران کې پکې د ښوونځي کتابونه او اسناد خوندي کړي. د یادې لیسې ښوونکي مولوی عبدالغفور عابد راته وویل هر سهار له کوره تر ښوونځي په سختو او غرنیو لارو 2 ساعته په پښو مزل کوي. په ډېرو ستونزو ځان تدریس ته رسوي. په خپل تکلیف او ستړیا نه دی، خو د ښوونځي سرپناه نشتوالی خفه کړی دی.
بیخي دغه څوکه ده، دغه بارډر ته نږدې ساحه ده، سار دغه ځای ناراضو، دغه لیسه ده، شاگردان هم ډېر لري ځن زمنګ دا لرو چې تعمیر هم نشته دی د شنه اسمان د لاندې ورځنی درسي بهیر دا چلو او د شاگردانو او د اداري کتابونو د حفاظت لپاره ځای هم نه لرو.
د شونکړی ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي په یوه خوله له حکومت او مرستندوی ادارو د سرپناه چمتو کول غوښتنه کوي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او دغه ستونزه یې خپلو مشرانو او اړوندو ادارو ته رسولې ده. د پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری آزادی راډیو ته وویل
زمونږ ډېر اندازه مکاتب هغه سرپناه نه لري، تعمیر نه لري. زمونږ د هغه مکاتب د جملې نه یو دغه هم دی چې ودانۍ نه لري، خیمې، قرطاسې وغیره چې څه په توان کې وو هغه مو ته ورکړي. ټولو مکاتبو دپاره غوښتنه کړې، وزارت نه هم کړې، مشرانو نه هم کړې. د دې وخته پورې کمداسې امکانات نه دي برابر شوي.
په کونړ کې له 1500 زیات ښوونځي شتون لري او ګڼې ودانۍ نه لري. پخوا په دغو ښوونځیو کې د 1500 نجونو په ګډون نږدې 200,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت وو، خو له کومې ورځې چې طالب چارواکو له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دغه شمیر راکم شوی دی.
یو شمیر ښوونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي له طالبانو غواړي چې د ښوونکو په شارګوټو کې ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر بیرته پیل کړي. دوی چې اقتصادي ستونزې لري آزادي راډیو ته وویل د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښوونکو ته د نمرو د ویش بهیر ټکنی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې د غصب شویو مځکو د راګرځولو د بهیر له بشپړولو سره به د ښوونکو ستونزو ته پام وشي.
خونکی آزاده د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د جګړو له امله له کاپیسا ولایت څخه کابل ته کډه شوې ده. دا چې په یو کرایي کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. آزاده د طالبانو له حکومته غواړي چې ښوونکو ته د دوی په نوم په استوګنیزو ښارګوټو کې د نمرو د ویش درول شوی بهیر چې ړنګ شوي جمهوري نظام پیل کړی و بیرته پیل کړي.
درې اولادونه لرم، ډېر ستونزې لرم د سلامي مرض څخه. هیله کوم چې هغه ښارګوټی چې پخوا د معلمینو په خاطر وو د هغوی توضیع پیل کړي او ښوونکو ته دغه نمرات توضیع وکړي.
یو بل پیکوره ښوونکی محمد خان هم د طالبانو له حکومته ورته غوښتنه لري.
پخوا د جمهوریت په دوره کې ښه وو او نمرې توضیع کړی وو، پیسې مې اخیستی وو، فورمې ټول مونږ ته کړی وو. او پس دغه چې جمهوریت حکومت کړی دا طالبان راغی اوس په دغه دوه کال کې هېڅ دغه نه څه خبره شته. نه بیا مونږ غواړو چې دا مقامات دې په هکله لږ را پام وو.
خو د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې په افغانستان کې د غصب شویو ځمکو د راګرځولو پروګرام له وروستي کېدو وروسته به د ښوونکو ستونزه هم هواره شي.
اول خو ما تلاش نه ورزم به مریض رسیدگی صورت بگیره.
موږ هم هڅه کوو چې د ښوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړو، خو د کور ملکیتونو او ځمکو د توضیح په اړه امیرالمؤمنین حکم ورکړی وو څوک پورې د ځمکو د غصب موضوع نه وي نهایي شوي، د ځمکو او ملکیتونو توضیح به درېدلې وي.
میکوله ښوونکو ته د استوګنې د نمرو د ویش بهیر په 1978 کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شو. د یاد نظام د پوهنې او وزیر فاروق وردک په 2014 کال کې ویلي وو چې په دوو کلونو کې به هیڅ ښوونکی بې کوره او بې ځمکې پاتې نه شي. د ړنګ شوي جمهوري نظام د ښار جوړونې وزارت په 2015 کال کې ویلي وو چې د افغانستان په 28 ولایتونو کې په څه باندې 50 جریبه ځمکه د 4 نوي ښوونکو لپاره د استوګنې جوړولو پلان جوړ کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
یو شمېر افغان محصلان چې د هند په پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کوي اوس د هند د حکومت لخوا د ویزو د نه ورکولو له امله له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وایي پوهنتونونو د آنلاین زده کړو بهیر هم درولی او ورڅخه غوښتي دي چې په حضوري ډول زده کړو ته حاضر شي، خو کله چې د هند له حکومت د ویزو غوښتنه کوي منفي ځواب ورکول کیږي. دا محصلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په ځلونو ورغ خو منډو تھنڈو گٹھا نہ رکھے جزیات امید ظاہر مال پراپور کی
یو شمیر افغان محصلین چې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې لوړې زده کړې کولې او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان کې بند پاتې شوي دي، خپل نامعلوم برخلیک ته ځورېږي. په دوی کې د لیسانس او ډاکټورا تر کچې محصلین شته چې ځینې د خپل ډیپلوم ترلاسه کولو لپاره باید یوازې یوه حضوري ازموینه ورکړي. منظور اخونزاده د هند په پونی پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د وروستي سیمستر محصل دی. تمه وه چې د 2020 کال په اګست کې د خپلو زده کړو د پای ته رسولو لپاره هند ته ولاړ شي، خو د طالبانو لخوا د جمهوري نظام له سقوط سره سم یې تر ننه برخلیک نامعلوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې بند پاتې او بار بار مو د ویزې لپاره غوښتنه وکړه، کالج سره مو اړیکه ونیوله، پوهنتون سره، انټرنیشنل سینټر سره، د پونی پوهنتون، مګر دغه یو غوښتنه دا وه چې وزارت خارجه باید امر وزارت ویزه د وزارت خارجه کار دی او زموږ کار نه دی. بار بار مو د پوهنتون څخه غوښتل چې موږ ته د ویزې زمینه برابره کړي، مګر هغوی هم د ورته مشکل ورته خبره تکرار کړه چې زموږ مسؤلیت ویزه نه ده او زموږ مسؤلیت درس ورکول دي.
احسان پوپلزی د لغمان پوهنتون استاد او په هند کې د ډاکټورا دورې سکالر دی. وای د جمهوریت د سقوط په ورځو کې په رخصتۍ افغانستان ته راغلی و، خو تر ننه بیرته خپلو زده کړو ته د ستنېدو او پای ته رسولو په خاطر د هند حکومت ویزه نه ده ورکړي. د ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت په ګډون یې د هند بهرنیو چارو وزارت او بیلابیلو ادرسونو له لارې د ویزو اخیستو هڅه کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
هلته پوهنتونونه زمونږ هغه پروسیجر درولای نو نور تحقیق موضوع زمونږ چې دا هغه پاتې د خلکو وایي چې تر څو تاسو ولته رای نه شي نو موږ تاسو پاتې کارونه نشو کولای، یعنی په آنلاین سیستم باندې هغه موږ تاسو ته ریګولر ډیگری ورکاو، ډیگری دغه ورکاو چې تاسو ولته اوسه.
احسان پوپلزی وایي، د دې ستونزې د حل لپاره ډیر شمیر محصلینو د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم کتلي او هغوی بیا د هند له حکومت سره دا ستونزه شریکه کړې ده، خو ګټه یې نه ده کړې. سید میر تراش چې د هند پونی پوهنتون کې درې ازموینې پاتې دي او پوهنتون ترې غوښتي چې باید په فزیکي ډول ورشي، وایي د ویزو د غوښتنې په اړه اوس آن غوښتن لیک ته ځواب هم نه ورکول کیږي.
پوهنتون راته وایي چې تاسو د وزارت خارجه له هندوستان سره وغږیږئ، هغوی ته چې موږ ایمیل وکړو اوس بخې ایمیل جواب نه راکوي، وایي د افغانستان سره اړیکه ونیسئ. نو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه مو دا هیله ده چې زموږ سره مرسته وکړي او ژر تر ژره زموږ د محصلینو مشکل حل کړي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل او د لوړو زده کړو وزارت ویان زی او دین هاشمی د افغان محصلینو د غوښتنو او ستونزو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي. موږ په هند کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ته هم پیغام پریښود خو ځواب یې رانه کړ. خو هندي د انډین اکسپرس ورځپاڼې نن نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د یوې سرچینې له قوله لیکلي، ستونزه د هند له لوري ده، ځکه د هند حکومت دا مهال افغانانو ته د ویزې د ورکولو پالیسي نه لري. دا کشمیر هم معلوم نه دی چې څومره افغان محصلین چې باید د خپلو زده کړو د دوام لپاره هند ته ولاړ شي افغانستان کې بند پاتې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جګړه ځپلې اوکراین له ځینو برخو د سختو جګړو د دوام راپور ورکړی شوی دی. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي تایید کړی چې اوکراین خپل هغه پوځي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کې د پیل کړي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتو یوه جګپوړي چارواکي د اوکراین د اوبو د یوه بند د ویجاړېدو له کبله د بشري بحران د عواقبو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې اوکراین هڅه کوي پر لوهانسک او دونیسک سیمو چې روسیې یې ځینې برخې له وړاندې اشغال کړي بشپړه ولکه ټینګه کړي، د اوکراین پوځ د دغه هیواد په ختیځ کې د سختو جګړو د دوام خبر ورکړی دی. د اوکراین پوځ له روسیې د اشغال شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون شنبه ومنله چې دغه تهاجمي عملیات چې له اوږدې مودې انتظار کېده پیل شوي دي. زیلینسکي ویلي، پوځي تهاجمي عملیات په اوکراین کې د اجرا په حال کې دي، خو هغه ونه ویل چې دغه عملیات په کوم پړاو کې دي. د اوکراین ولسمشر تیره شپه په خپله وینا کې وویل چې تر ټولو سختې جګړې پر ختیځو او جنوبي سنگرونو متمرکز دي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي، د اوکراین د هغو پوځیانو مننه کوي چې خپل سنگرونه یې ساتلي یا هم د پرمختګ په حال کې دي. په همدې حال کې د اوکراین پوځ د تلفاتو د شمیرو له اعلان سره ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څه باندې 980 سرتیري د جګړې پر مهال وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. روسیې په دې باب څه نه دی ویلي. د تیرې اونۍ د سیشن په ورځ د اوکراین پر دنی پر سین د کاخوفکا بند د ویجاړېدو خبر ورکړ سو چې ولسمشر زیلینسکي د دې بند په ویجاړولو کې روسیه داخله بللې، خو مسکو دغه تور رد کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت مرستیال هانا مالیار نن یکشنبه ویلي چې روسي ځواکونه د اوبو بند د دې لپاره منفجر کړ چې د اوکراین تهاجمي عملیات محدود کړي او د اوکراینی ځواکونو پام د دې بند تخریب له کبله د بحران حل ته واړوي. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي پرون شنبه د دې بند تر ویجاړې وروسته د سیلابونو له کبله د ناوړه بشري بحران د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتن ګریفیتس اسوسییټډ پریس خبري ژانس ته ویلي چې په اوکراین کې 200 زره کسان د تشاک پاک اوبو ته اړتیا لري. د هغه په وینا دغه بحران به احتمالا د غلجاتو د صادراتو د کمیدو او په نړۍ کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدو سبب سي. د اوکراین د خرسون سیمې د پوځي ادارې مشر الکساندر پروکودین په ټلګرام کې لیکلي چې سیلابونه د دنی پر سیند راستا سواحلو پر 1500 ساحو بهیدلي او څه باندې 3200 کورونه لاندې کړي دي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د غزنی ګن اوسیدونکو د خپل ولایت د ویجاړو شویو شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله د ګنو شونځیو ودانۍ نړېدلې، سوځول شوي او یا هم ډېر شونځي بیخي ودانۍ نه لري. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دې ولایت کې شاوخوا 250 شونځي تعمیرونه نه لري، ځکه چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبي پیښو له امله نړېدلې دي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی اندړ ولسوالۍ په کوم سب کلی کې د ملا مشک عالم په نوم علي لیسه دغه لیسه په 1413 هجری شمسی کال کې تاسیس شوی او په 1404 اتیایم کال کې لومړی دوره او له هغه وروسته یا 13 دورې فارغان ورکړي. په وروستۍ دوره کې د فارغان شمیره 50 تنه وو چې ډیری برخه یې په لوړو نمرو د هیواد شو په هنځویو ته بریالي سول. په دغه لیسه کې 19 تنه ښوونکي او 1500 تنه زده کوونکي زده کړې کوي. که څه هم چې د دغه لیسې تعمیر په خپل وخت کې معیاري او ښه وو، خو په اوسني وخت کې حالت خراب دی. د یاد لیسې امیر محمد شعیب مشفق وایي د لیسې تعمیر سخت خراب او د نړېدو په حال کې دی. څو ځله مو وړاندیزونه کړي دي خو هیچا راسره مرسته نه ده کړې. د پوهنې وزارت او نړیوالې موسسې دي د تعمیر په رغولو کې راسره مرسته وکړي.
تیر دولت په وخت کې مونږ د تعمیر لپاره څو څو ځلې پیشنهادونه موسساتو ته دولت ته کړي، خو چا مو غږ وانه ورده. تعمیر ډیر زیات خراب شوی، لکه څنګه ستاسو پولې ده تعمیر نور بیخي د لمونځ تللو په حالت کې ده. اوس مو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت محترم مقام څخه او د موسساتو له دفترونو څخه غوښتنه دا ده چې د ملا مشک عالم د لیسې لپاره یو اساسي او پوخ تعمیر ورغوي، ترڅو
د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی فضل محمد هم ورته خبره کوي. نوموړی غوښتنه کوي چې په غزنی کې د ښوونځیو ټول ویجاړ شوي تعمیرونه دي بیرته ودان سي. د ده په باور کې ښوونځی نه وي، خلک نسي کولی چې درس ووایي، او چې درس ونه وایي خلک نسي کولی چې پرمختګ وکړي. که ښوونځي جوړ سي له دې سره به د افغانستان راتلونکی ښه سي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا دی چې په دې برخه ډېر په کلکه توګه پاملرنه وکړي او دا مکتبونه حتما به هرومرو باید چې بیا رغونه وشي. ټول مکتبونه چې په جګړو کې ویجاړ شوي، ټول مکتبونه باید چې دولت هغوی ته پام وکړي، هغوی ته سرمایه، هغوی ته اختصاص ورکړي او هغوی جوړ کړي، انشاءالله چې وطن به ودان شي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز اداره هم وایي چې دلته تیرو جګړو او وفاتونو د ډیری ښوونځیو تعمیرونه تخریب او نړولې دي، خو وایي په پام کې لري چې د نړیوالو موسسو په مرسته بیرته د دغه ښوونځیو تعمیرونه آباد او ورغوي. د پوهنې ریاست ویان صفغت الله احمدي وایي موږ هڅه کوو چې دغه نړېدلې ښوونځي جوړ کړو. نوموړی زیاتوي پوهنې وزارت ته مو هم وړاندیز کړی او په وار وار مو ورڅخه غوښتنه هم کړې ده چې د ښوونځیو د نړېدلو تعمیرونو په رغولو کې راسره مرسته وکړي. هڅه کوو چې په هره ولسوالۍ کې له 1 تر 5 پورې د ښوونځیو تعمیرونه جوړ کړو. په تیر کال کې هم موږ په 10 ولسوالیو کې یو شمېر د ښوونځیو تعمیرونه ورغول.
او په دې باره باندې موږ بار بار له همکار موسسات څخه غوښتنه کړې ده. نو دا تقریبا یو ډېر غټه بودیجه ته ضرورت لري، ډېر مصرف واړي. نو اوس په فعلاً حالت کې خو دومره بودیجه هم نشته، خو بیا موږ کوشش کوو په هر کال په هر ولسوالۍ کې تقریبا 2 او 3 تر لوغونه زیات یعنی شوونځي موږ جوړ کړ دغه ودانۍ
په غزنی کې د پوهنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې تر اوسه وضعیت شوونځي دي چې د هغې له جملې څخه شاوخوا 250 یې تعمیرننه لري چې په تیرو کلونو کې یا خو د جګړو او یا هم د طبیعي پیښو له امله نړېدلي دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.